Radio.
په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د زمریا اسد میاشتې څلرشتمه د 2023 میلادي کال د اگست 14مه ده پایل دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د خزو څنګه وای طالبانو په تیر دریو کلونو کې او یا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول خزو او جنو خپلواکي حقونه او ورزنه ژوند په نخه کوي. ملګر ملتونو وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خزو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګر ملتونو د خزو برخې پرونسیشن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمنځه تللي دي. د ملګر ملتونو د خزو څنګه وای طالبانو په تیر دریو کلونو کې لکار کولوز د کلو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولې دي. ملګری ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وای دروش ملیونه وسه وزره افغانان په بشری مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی د افغانستان 80% وګړي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او 12,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا هم دراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوی پر روان 2043 میلادی کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجی غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې واځي 25% ورکل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلې دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسادآباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه شنبې په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرونسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایرتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د څلوروي ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکی پرون سه شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتر پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتر مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتر مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمه نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د وزنې تست لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یوه تست او له سریلانکا سره په دو لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند تست لوبه به د سپتمبر په 9 د افغانستان په کوربتوب د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسي نور هم محدودوي.
اوس ویندویان هم نسی کولای چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایریکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا پرسنۍ کې سرګن سی یا رسنیو ته معلومات ورکاندي.
د طالبانو د وخت رسیدو د دریو کالو لپاره کې دوسر هم مهاله د بشری مرستو نړیوال ماسی وی افغانان د نړیوالو د بې پروايي بای پرې کوي. بې وزلی افغانان هم د مرستو له نشټوالي شکایت کوي.
راته نمې سپیږی مرسته د مرستو د سوینه پیسو نه مالی.
پرون په چمن سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو.
پرلت ورته جوړ شو هغه رقم نو د څو پرې به پرلت نه ختمیږي چې د چمن تن بولدک باندې تګ را تګ نه یې لسوي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله د دې هېواد شاوخوا له نیمایي زیات وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د کابل اوسیدونکو هم له ورته ستونزې سره کوي.
موږ چې په کوم منطقه کې ژوند کوو د تیر سیمو کمک سره مخامخ یو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت رسیدو په دریم کال کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیه ثبت شوې او په همدې موده کې د طالبانو حکومت درې نوې لارښوونې خبرې کړې چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوه سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونه او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسي نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وايي په چیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبريالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسختي دوی و نشه د نویو رسنیزو لاښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل روستي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړ وویل که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له تو انتخابي مواردو پرته چې حق هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوی چې په تیرو 12 میاشتو کې طالبانو لشترلشه درې نوي رسنیز لارښوونې خبرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې ل رادیو او تلویزیونونو سره د نجونو د ټلیفوني خبرو بندیز شامل دی، حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د رسنیو او بیان ازادي تجمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصول خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک تر لاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبريالانو ته لښ تر لښ څوار لس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشار ډډه نه کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوه سره د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خپل ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خبره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړي چې د طالبانو د حکومت دریس پکې روشانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپل ویندویانو د محدودیت لګولو په لړ کې بولی.
د نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپل ویندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویندویان هم نسی کولای چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کیږي یا ډایریکشن ورکول کیږي لغن اضافه یا پرسنۍ کې سرګن سی یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله خونزاده په نوی فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خبره کړي، او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي، او دوی باید د بیانونو لخبرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا وختر رسیدو وروسته افغان خبريالانو او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخپزیاتیدونکو فشارونو سره مخامخ شوي، او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبريالان له هیواد وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندي شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د وخت رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوال ماسي وای افغانان د نړیوالو د بې پروايي بیا پرې کوي. دوی ویلی چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشری وضعیت کې دي، او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پوری تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدوي په لومه کې ایثار دي. د لوشي په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، ار خلق یا پیپل ان نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هرشوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ شوي بي. څلور میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ته نه مسکېږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه رسوي، نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه رسوي. دلته ډېر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلې دي، د غځوانان بیکاره دي، خلک ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه ستا چې د ماشوم ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي 3 میلیونه او 200 زره افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48 سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او 12 میلیونه او 400 زره د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارډ ډالر بودیجې غوښتنه کړې و چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 45 48.
ازادي راډیو 24 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایاله د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وای تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختی کارت د منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی بخپل پرلت دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګراتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د منلو اجمنینه دی عملی کړي. هغه زیاته کړ چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ، او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناختکارت د تګراتګ اجازه نه وي ورکړي.
د
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکرات نو هغه کمی مطالبه سي د زمر د کسانو سره منلې وي پرغه مطالبه د نه بلاړو زکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پری په پرلط نه ختمیږي سي د چمن سپین بولدک باندې تا ګور اتک نه لسو درا ساته په پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دی سي تا ګور اتک وسی او تر تذکره او پرشناخته کارت باندې
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شر سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د تیری جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پر لاتیو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پر لاته دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړي دي. خلق وای دی مذاکرات زکلری ول په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز پښتنه ژوندکه ول پاسپورت هغه نه بی ودا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي دیس خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادا به کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مایګه وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزي او غوسلاب په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاب زنداني کړل چې ورسته د ځایي ګوندی مشران په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایي مشر غوسلاب د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چوچ ورته یم اغوستې دا دونی زور وردی موږ و دې زور ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي زموږ تا ګور تا ګرای نه کوي پرشتہ تکاتو تذکرہ غوالو بلے پرویچی نغوالو ملتا ملک خلاف نیو ملتا وطن خلاف نیو ملتا ریاست خلاف نیو ملتا پچمن زلہ کلیاب دلا در تختا پولا پری تا پاسپورت خلاف نیو تا یہ صورتی والا تاومنو کمی پچین چکی کمی ونی کمی دارائی.
د پاکستان حکومت د چمن پرلط د بیا پیل او د پرلطوالو د غشتونو پاړه کومه تازه رسمي تفسیر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په تورخم کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتی اسنادو د لرلو په اصول عمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلط کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 21 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون سه شنبه د یو کلنۍ لاسته راوړنو د تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. کابل هم یو له هغو ولایتونو دی چې اکثره اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سیشن مې په ورځ د اگست په 14مه د خپل یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 21 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونی چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
د ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر او به کابل ته ورسیږي او د پلازمینې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونې دو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسیدونکو ریحانه او نادیه ازادي رادیو ته وویل
چې په کوم منطقه کې ژوند کاو دلته صحیح اوبه نشته دي امونج ډیر د سیم بو کمک سره مخامخ یو وای چې دا نن هم چې دي ارز مونږ نن نه ناراضي افته کې یو واره راضي او صحیح وبنه لرو هغه د دوه ساعتونو لپاره راضي
مخ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو د اوبو نه دولس او پنځلس ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مشر روحلا امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبرې غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 200 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانمنېږي هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2,000 څاروي له منځه تللي د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پای تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي په دې غونډه کې د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدون اسیب پذیري وي د دې اسیب پذیریو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي
د طالبانو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچا 1.3 درجه لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2006 کال پورې افغانستان د 1.1 کیلومتر مربع خپل یخچالي یعنی د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکو د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري نور تفصیل په دې راپور کې
دلته ماشمان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده د کندهار ښار په نهم ناحیه کې د غبرما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه ته رسوي خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې لټوانل وړ خبره ده
په کلي کې مو بنه سمور دوه غبل کلي سره روان لته دا اوبه خیره بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی موږ دا ځای وبوړو نو دولت نه لونه را ته چیر کړی هغه په داس بار کوي چې موږ وسته پک نه لرو هغه موږ د کور کرایا د کارونه چکو د کور کرایا او دا شان د خیر منګری او بیره ته کړی په داس بیا چې موږ وسته نه لرو یا باید را ته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه را ته ارزان کی بیا موږ دغه کو وس موږ دغه بل کلی سره روان دی په ګاډیانو کې وبوړو نو د وبو مشکل به خډیر دی
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونه د کندهار شهر د نهم ناحیه یو شمیر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو برانیسي نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي
فلور 15 شپږ نو ستې خلک چې د جې خاصه وبوړي برما یواده نه پوس پر ډیر دی غریبان خلک چې موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسی چې نور برمیو او نور د خلک دارش کم سي دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده ګرمي ډیره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي انډواله
دا غوبه چې جې مشتخه دا شاو خاصه 15 پر مسجد ته د ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي د ځای څخه وبوړي پر دغه وبو باندې دا سرشت یعنی سار پر دل منځ پر ټیم چې موږ دا غوبره علاقو بیا سار تر 9 بجو پر دا موږ وخت ورته یشت
د چشاک د پاکو بوستونځه یوازې د کندهار شهر تر نه هم نهي پر محدود نه ده بلکه د دی ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو بول نش سره مخ دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت او بو رسول ریاست مسولان هم نه چی د دې ولایت یوازې 15% وسیدونکو د شاري شبکو او بو ته لاسرسي لري. د بو رسول ریاست تخنیکی امیر نیاز محمد مسلم وای دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول شهر ته وبو ورسوي.
چاغمر اقدامات ټاکل په اغول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ وبرسولې. نو اوس چې وشکالی د خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅې چټکی کړی دي د ډیرو موسسات او ډونرانو او حتی د خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا عادي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنۍ ته د څښاک پاکي اوبو رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نور کورنۍ ته هم اوبو ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د شونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونیک هله یومنه پواد یم افغانستان لوګر ولایت از رسوالی څخه پیلان په تهران پردیس خار کیما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یونیول ټول افغانستان ته واړه ول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کوله غول په چا خیدونه وخت وسو کې اعدام کړ سخت نیول روان.
السلام علیکم افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو سره پټم واس چې موږ د حکومت د وختونو سره له پاسه د برازي ورته نارته توي نو موږ د وختونو جن کو د انوار ډکړه د لخصو موږ د ابو باندې کې پورته خپل ځړی ته خوښه او د انوار زړه زړه کار ک.
السلام علیکم محمد رسول د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزې خو ډیرې دي ډیرې ستونزې دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیرې کوو یعنې زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکیرې د جوړولو په کوشش پسې یم دا چې زه 4 ګشته زیاتو کم ورغلی یم. زما څه تقریبا 40000 کلدارې تللې دي او د تذکیرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما سفر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر 30000 کلدارې اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20000 کلداری پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نه وسایل ولري نه موټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددتونه مونږ در سره کړي دغه اسانتیاوي خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کړئ مامورین یې ور اضافه کړئ. یعنې که په ولسوالۍ کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغه نه اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمېره ده 00040 دوویشت یولس چلروشت دوستو یو.